ستړي مشي. دا مشال رډیو ده. په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیمې او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې. ظفر خان مو پر روان یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په پېښور کې د وسلوالو سره د روان انختی، په کوټه کې د هزارګانو د پرلت ختمول، له قبایلي زلو د بیکوره شوو خلکو احتجاجونو د خبرونې د سر راپورونه دي. رسنیو تکتنې او نورو موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو، خو لومړی له انیسی اجمله خبرونه ورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کوټه کې شیا هزاره ول چارواکو سره تر خبرو تر وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسیدلې ده. په غلنه کې د صوبایي کابینه غونډه شوې ده. او ملګری ملتونه وایي د تیر کال په نسبت سږ کال په نړۍ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې شیا هزارګانو له حکومتي چارواکو سره تر مذاکراتو د غوښتنو د منلو د یقین دهانې وروسته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د پاکستان وزیر مملکت شهریار افریدی، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او ځینو نورو چارواکو پر ناوخته له احتجاج کوونکو سره د ملاقات پر مهال هغې ته د امنیت د وسلوالو پر ضد د ګامونو پورته کولو او د نورو غوښتنو پوره کېدو ضمانت ورکړې. په دې موقع وزیر اعلی جام کمال ویلي،
حکومت په صوبه کې د امنیت ته ټینګول لپاره سنجیده دی او غواړي چې ټول خلک په امنیت سره واوسیږي او ډېر ژر به د دې اثرات په کوټه کې ښکاره شي.
د اپریل په 12مه په کوټه کې په یوې بمی حمله کې شل کسان وژل شوي وو چې پکې شاوخوا 8000 لاغرستو هزارګانو احتجاج پیل کړی وو. د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مومندو په غلنۍ سیمه کې د صحت انصاف کارډ او روزګار سکیم پرانسته کړی ده. نوموړي پرون په غلنۍ کې د لوبو په کمپلیکس کې یوې غونډې ته وویل چې د قبایلي زلو ټول مشکلات به هواریږي او د پرمختیا نور کارونه به هم پکې پیلوي. پرون په غلنې چرګه حال کې د صوبایي کابینې اجلاس هم شو چې پکې د ایس نشو خرڅونکو یا کارونکو ته د سزا ورکولو لړکې د قانون سازۍ منصوري هم شوه. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر مملکت وایي د تورو پیسو رتراګورو د مالی سرچینو د سرنې نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف ته د ټاکلې مودې مطابق د غیر قانونه ډلو خلاف د خپل کړي کار په اړه معلومات ورکړي دي. شریار افریدی پرون په کوټه کې یوې غونډې ته ویل چې په دې لړ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ټاکل شوی موده د اپریل 15 وه. یو میاشت وروسته به پریکړه کیږي چې هغې د پاکستان د کارونو نه مطمئنه دي او کنه. اف ای ټی ایف ادارې د سخت دریځو ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي د سیستم د شتون له کبله پاکستان په خړ لیست کې اچولې دي. ویل کېږي که اسلام آباد د یادې ادارې د اندېښنو ختمولو لړکې ګامونه پورته نه کړ، نو نوم به یې په تور لیست کې شامل شي. نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF پرون اعلان کړی چې یوه ډله به د روانې میاشتې په پای کې د پاکستان سفر کوي چې دا شان له هېواد سره د قرضو په پروګرام خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اقتصادي بحران څخه د رابطو هڅې کوي. IMF په یو بیان کې ویلي، د چارواکو په غوښتنه د دوی یوه ډله خبرو ته د دوام ورکولو لپاره د اپریل په پای کې پاکستان ته ورسي. بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خزانې وزیر اسد عمر د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو کمیټې ته ویلي، د وروستیو کې د هغه واشنگټن ته د سفر پر مهال پاکستان او IMF ترمنز د قرضو اخیستو د پروګرام په اصولونو صلاح شوې ده. IMF غواړي چې د پاکستان او چین ترمنز د انتظامي ډانچې د پرمختیا لپاره د ملاتړ، اټمي پاور پلانټ، جنگي الوتکو، سمندري بیړیو په ګډون اقتصادي همکاري د ورته په بشپړه توګه په ډاګه کړل شي. له شمالي وزیرستانه د ستنو شوو یو شمېر کډوالو کورنیو ویلي که د پاکستان حکومت دوی ته د خپلو ګاډو مالونو د بیرته راوړلو اجازه ورنه کړه، نو د روانې میاشتې په 13مه نیټه به د غلام خان لاره د احتجاج په توګه وتړي. دوی دا خبره پرون د میرامشا پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې ده. په مظاهره کې شامل حبیب الرحمن پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل، د وابستې پر مهال د پاکستان حکومت ورته ویلي و چې لومړی د یوازې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شي او د هغې د ګاډو سامانونو اجازه به ورته وروسته ورکول کېږي. خو احتجاج کوونکو ویلي حکومت ورته تر اوسه په غلام خان د ګاډو مالونو وړلو اجازه نه ورکوي. بلخو انتظامي چارواکو ویلي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې به زر پوره شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره لورزو څخه د پوزي عملیاتو لوجې د ماموزی قبیلی بیکوره شوو ځینو کسانو د خپلو غوښتنو لپاره لپرونه هیڅ د پیښور پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي شاوخوا یولس کاله یې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، نو اوس د حکومت ورلا د واپسۍ پر مهال د سهولتونو ورکولو بندوبست وکړي. په احتجاج کې شامل بلال خان اورګزی مشال ریډیو ته پرون وویل چې په سیمه کې کورونه، سړکونه، روغتونونه ړنګ شوي او د استوګنې هیڅ انتظام نه لري. حکومتي چارواکو د ماموزی قبیلی د دې تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې ګڼو اپوزیشن سیاستوالانو ویلي دوی به د شاوخوا 2.5 سره افغان سیاستوالانو، قبایلي او دینی مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. د دې غونډې هدف له طالبانو سره په راتلونکي کې د سولې خبرو په اړه په ملي کچه یوې نتیجې ته رسېدل دي. د ملي امنیت پخواني سلاحکار حنیف اتمر، د استخباراتو پخواني مشر رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود د ګډون نه کولو په اړه پرون خپلې پریکړې اعلان کړې دي. د درې واړو سیاستوالانو ویلي د ولسمشر اشرف غني حکومت چې د لویې جرګې دا غونډه جوړه کړې ده، ورسره دې لړکې هیڅ مشوره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې ویلي د لیبیا په سر خر ترابلس کې د مخالفه ملیشو ترمنځ پر روانو نښتو کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. ډبلیو ایچ او ویلي د اپریل په 15 د لیبیا نېشنل آرمی لخوا د خپل طرز د پوځي عملیاتو پیلولو راهیسې 644 کسان زخمیان شوي هم دي. په لیبیا کې د ډبلیو ایچ او دفتر پرون ویلي دوی په ټولو ګوندونو غږ کړی چې روغتونونو، امبولینسونو او د روغتیا کارکوونکو ته زیان نه رسوي. او اخیری خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې 2019 کال په لومړیو درو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په نسبت 4 چنده ډیره شوې ده. د ملګرو ملتونو ادارې پرون د دې انتقالیدونکې ناروغۍ شری پاړه ویل چې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغانو لویه شمېره ثبت شوې ده. د ډبلیو ایچ او د شری ناروغۍ څخه د بچ کېدو لپاره په سمه توګه د واکسینو ورکولو غوښتنه کړې ده. یاد اداره وایي د شری ناروغۍ له وجې یو ماشوم معصوره کېدی او یا ژوند یې ختمېدی شي. د خبرونو پای او سم د همکارنا د کرن صوبای د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ 10 پیسې خرڅل کیږي او 142 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 143 روپۍ 10 پیسې او 150 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 159 روپۍ 50 پیسې او 170 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 55 پیسې او 38 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ 70 پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې، او 301 ایراني ریالونه په پاکستانی روپیه خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 19، په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې زیات نه زیات 21 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وی.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لارې هم اوریدل شي. د پیښور په حیات آباد کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ له بیګار حسین خطر روانه ده. تازه حال درکو. په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته بیګا پای ته ورسیده. د هزارګانو یو مشر د دې اعلان وکړ:
هم خپل درنه کو ختم کرنے کا اعلان کرتے.
له افغانستان شمالي وزیرستان ته ستنو شو کډوالو د میرمشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. راپور پیلرو له اورګزو څخه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو د ماموزی قبیلی خلکو له پرون راهسې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
دا 11 سال نه خپل علاقې نه ای ډی پیز دي مکمل کورونه، لارې، سکولونه، یو شیم پکې روغ نشته، هر څه وران دي.
په مومندو کې د خیبر پښتونخوا کابینې پرون د کابینې غونډه وکړه. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د قبایلي ضلعو خلک دې په پرمختیایي کارونو کې برخه واخلي.
امید ده انشاءالله تعالی چې کوم هلې ځلې منکو به خلکو ته پکار ده چې مخې ته دې راځي، پولیس کې دې راځي، ینګ الکان دې آئی روزګار پکار ده.
نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. اوریدونکو، یو تازه خبر دی چې د پیښور په حیات آباد کې له بیګار هسې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همدا اوس خپل همکار شبیر جان له پیښور د ټلیفون په کرخه ملګری شوی دی. شبیر جان، هرکلی درته وایم او که تازه حال راکې د دغه پیښې.
ډیره مننه. بالکل، دغه پیښه چې څنګه تاسو بیګا وو بجی را شروع شوه دا اوس هم زړه په دغه ځای کې موجود دی. ما دغه امنیتی حلکار چې کوم پولیس والا دی یا تر هغه پرځ چې کوم د پولیس فورس انټی ټوریزم سکواډ دی، هغه دی او او د پاکستان فوج حل کران دلته کې موجود دي. هغه دغه عملیات بیګا د شروان کړی دي او د او د ټول علاقې کوم ده حیات آباد فیس 7 سیمه ده او فیس 7 کې دغه E5 سیکټر دی. هلته کې دغه عملیات روان دي. پولیس دغه ټول علاقې ورخه غشتره لکه تاسو هم اول دغه د ډز اوازونه اورېدل شي او سم دغه کوم ابتدایي معلومات دغه تر مخه دنده چې کوم ریسکیو کورونه کوي دغه سرکاري امدادي ادارې دی یا شخصي دي راغي وینا تر مخه دغه کور چې کوم دی هغه دغه کې دنه تر هغه موجود وو هغه باندې ډز شوی دی سپکې وجل شوی دی او سپکې ژوبل دي. خدغه وزیر اعلی خیبر مفلګ شیبولان دی پولیس لر په خبر کې چې بیګا دی کې پولیس اهلکار هم وجل شو دغه جنازو ته پولیس څنګه کناغه مضبوط تول چې دی کې وو کسان په دغه کور کې موجود وو یو پکې تر هغه دی وجل دی د امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې او یو پولیس سره کوم دی هغه مرشوی دی دغه عملیات کوم دی دا اوس هم لا دوام لري.
شبیر جان لکه د وسه پورې چې د مرګ جوب لیکم راپورونه دی غدا دی چې یو تر هغه پکې وجل شوی دی یو پولیس والا دوه کسان پکې وجل شوی.
بالکل دا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د خپلې کوم وینا ده هغه د دې کوم مقامي ایدی والدی یا د غریسکي والدی د هغه په وینا چې څلور پورې کسان یعنی تر هغه وجل دي یو پولیس والا مرشوي دي او یو فوجي هلکار چې کوم دی هغه جوړ بل دي. په دغه د وزیر اعلی د خپلې کوم وینا او هغه دغه یو یو کس
مننه. په پیښور کې زمنګ همکار شبیر جان وو چې په حیات آباد کې لبیګاره حسی د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ چې کوم خطر روانه دغه په اړه معلومات راکول د ویل چې دغه خطر وسم روانه ده او په دې کې د وسه پورې یو پولیس والا او یو مبینه تر هغه چې دغه پکې وجل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کوټه کې هزارګانو پرلت له چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته بیګا پایته ورسو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال او وزیر مملکت شهریار اپریدی له احتجاج کوونکو سره د ملاقات په محل هغه ته د امنیت او نور غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړ. په کوټه کې د تیر جمعې په ورځ تر سره شوی برید وروسته هزارګانو احتجاج پیل کړی وو. پرلت څلور ورځې دوام وکړ. تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره قبیلې له لوري د درنایا پرلت لړۍ تیر شپه هغه مهال ختم سوه کله چې د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شهریار افریدی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د پرلت وځای ته ورغلی. دغه چارواکو د پرلت د مشرانو سره خبرې وکړې او دوی راضي کړل چې دوی خپل پرلت ختم کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پرلت و برخوالو ته تسلی ورکړه چې حکومت به په صوبه کې د هغه ډلو په ضد ګامونه پورته کوي څوک چې ناکراری جوړول غواړي. هغه وویل چې په بکې د امنیت د ټینګول لپاره د نورو کامونو په ډول هزاره قبیلې هم زیات قربانیان ورکړې دي. حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګول لپاره سنجیده دی او غواړي چې ټول خلک په امنیت سره ووسیږي او ډېر ژر به د دې اثرات په کوټه کې ښکاره شي. پر دې مهال د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شهریار افریدی وویل چې مرکزي حکومت په بلوچستان کې د امنیت د ټینګول لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. د نوموړي په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي پاکستان د ترقی په لور روان سي. همدا وجه ده چې هغه اوس په بلوچستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي. دوی په ټوله هیواد کې دغه قوتونو په ضد شپه ورځ کار کوي څوک چې پاکستان کمزوري کول غواړي او په بلوچستان کې به هم دا کار په چټکۍ سره روان سي. وروسته د پرلت مشر تارخان ازاره په خپل وینا کې د پرلت د ختمولو اعلان وکړي او ویل چې د بلوچستان اعلی وزیر بلوچ او د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شهریار افریدی پښتون کام سره تړاو لري. دغه دواړه کامونه ننګ ناموس او غیرت لري نو ځکه د دوی پر راتګ باندې دوی خپل پرلت ته ختمولو اعلان وکړي. د پرلت مشر تارخان هزاره د پرلت ته ختمولو اعلان وکړي او وی ویل چې په بلوچستان کې د پښتنو او بلوچو او هزاره خپل روایت دي. تاسو دلته راغلي یاست موږ تاسو په درناوي کې خپل پرلت ختمو. د پرلت هغه وروسته پیل شو کله چې د جمعې په ورځ د هزارګان په سبزی منډی کې په برید کې شل کسان وژل شوي او اته څلوېښت نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې دا تو تړاو د هزاره قبیلې سره وو. وروسته د پیش ذمېداري داعش په خپله غاړه اخیستې وه او د څلورو ورځو د تېرېدو وروسته دغه پرلت د کوټې پر مغربي بایپاس سړک باندې و پای ته ورسېد. د پرلت له امله غربي بایپاس سړک هم د تیرو څلورو ورځو راهیسې بند وو چې له امله په کوټ ښار کې د ټرافیک نظام ډېر ګډوډ شوی وو.
د
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
له افغانستان ستنو شو د شمالي وزیرستان یو شمیر کډوالو پروند میرمشا پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل د واپسی په محل د پاکستان حکومت ورته ویلی وو چې لومړی د دوی وازی کورنۍ خپل سیمه تستنی شي او د هغوی د ګاړو سامانونو اجازه به ورته ورستو ورکول کیږي، خو دوی وای حکومت د دومره ډیر مودې تیرې دوه ورستو په غلام خان کې د ګاړو مالونو وړلو اجازه ورته نه ورکي، بلخو انتظامی چارواکو د دې غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې ورو.
حبیب رحمان وای فوزی عملیاتونه افغانستان ته کډه شول او بیرته راستنې دو پس یوازې دوی کورنۍ راوسته او مالونه او ګاډی یې هلته ایسار دي چې دولت ورته لا هم اجازه نه ورکوي.
افغانستان پلے پرچے پا مطابق تا دیمش گاڑی رو پریش دی دا چی کیمتو دے بارگینے گاڑی نہ دی دا دے خور دے غریب گاڑائی دائی چار سال ایخ پلے بلبا چیتا ویگا ویگا ریزی پہ گاٹی.
کفیل خانوائی احتجاج تا مجبور شوی دی او دا انتظامی سرا پا جرگو باندے ستڑی شوی، خود دوی غوختنے نمانی.
حکومت چې موږ ته کله اعلان وکړ چې تاسو سردرم میش کله روغللی د ګلم خان په لیارې باندې هغه ټیم کې د ګاډي او سامان نر پریاش ویل چې دا تاسو میش بل ورځ تر خلاصوي بیا هغه ټیم تر شو او نورم په بار بار جرګې کې او هغه جرګې ستره کامیاب نشول. کدا کې وزیر دی، کدا کې دوار دی، کدا کې صدګای دی، دغه خلک ګاډي چای سور دی، اچا د کیر سامان دی سور دی، دغه خلک دغه فریاد میرا شاه پرس کلب تر وړي دو ګلم خان ٹچ بارڈر کے نہ گاڑی وی لوڈ دی دے حال کے آ بارڈر بولے گوشے خبر دا اپو بارڈر کے نہ چ کیم دی آغا یا نہ ملے ویج تری سے پیرے
دا احتجاج کون کیو دغه مشکل پڑا انتظامی چارواکو مشال تا ہم دم رو ویل چ دا دوی پستون زا غور روان دے او کڈوالو نہ پاتے مالو نہ او گاڑی روستو لا پارا سلا را جوڑاوی. احتجاج کون کیو ویل افغانستان څخه زرګونه کډوال په وړاندې مرحلو کې راستانه شوي چې ډیرای خلکونه هلته افغانستان کې مالونه او ګاډي پاتې دي چې په واپسۍ کې په غلام خان بندر ورته اجازه نه وه او یوازې یې کورنۍ راوستې، سو دولت ته زر تر زره د دوی غوښتنې ومني. کنی د روانې میاشتې په 13مه نیټه به غلام خان تجارتي لاره د احتجاج په توګه تړي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
پر راپور کې مو له افغانستان شمالي وزیرستان ته د ستنو شو کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. له ورغزو څخه د پوځي عملیاتو له وجې به کور شو د ماموزي قبيله خلکو له پرون راهسي په پیښور کې احتجاجي ناست پیل کړی ده. پر احتجاج ناست کسان وای حکومت دې د دوی د واپسی بندوبست وکړي او هغه مراد دی ورته ورکړل شي چې نور کډوالو ته د ستنې دو په محل ورکول کیږي. چارواکو د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د اف ډی ایم ای چارواکو د دې کډوالو د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې وه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
د ماموزی قوم د ځوانانو د ټولنې مشر بلال خان اورگزی د خپل غوښتنو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا احتجاجي ناسته چې کومه ده د مو انتهایی مجبورۍ نه شروع کړه چې د مو قبیله په اورگزو کې یا پر تحصیل سره تعلق لري. ماموزی په نامه باندې دیږي د 11 سال نه خپل علاقې نه ایډی پیز دي مکمل کورونه لارې سکولونه یو شیم پکې روغ نشته هر څو وران دي. او دویمه مینا مسله چې کومه ده مونږ واغه د وپسی وا وپسی په کاغذاتو کې کلیر شوله او دی اف ڈی می د طرف نه زکوم حقوق ملويږي چې ما اني راشن یا ټینټ ور کوونه اغه مونږ بار بار هر چکم د غختن زیاد ال تم لړو خو صدا سی ریلیف مونږ ته ملاو نه شو پغه باندې مو مطمئنو 25000 خندنونه به خو د اف ڈی می په کاغذاتو کې د 11000 خندنونه دي.
یو بل ځوان سید الله وای چې دا غوی پسیمه کې په پوزی عملیاتو کې د اوران کړې شوی کورونو سروې دی بیا د سره تر سره شي.
حکومت سروې څه شوی دی؟ هغه غیر شفاف دی. په کار دي چې هغه سروې د دوباره په شفاف طریقې سره وشي. د ده مکمل کوم روزګار دی، دوکانونه دي وغیره، هغه ټول تبه شوي دي، هغه ته د ده بندوبست وشي. څه څو پورې د موده مطالبه نه وي خر شوي که هغه یوه میاشت هم در نه وي موده، ځکه هغه د قربانۍ ته مو تیار یو. همدغشان موږ سره اف ډي ایم ای څه وعدې کړي وې، هغه نه دي پوره شوي. راشن ټینټونو مو سره خبره شوي وه، څه شپږ میاشتې به در کوم د مموزه قوم سره، هغه اوسه پورې لا نه دي ملو شوي.
په احتجاجي ناسته کې د ځوانانو سره د خپلې سیمې قومي او سیاسي مشران هم ناست دي. د سیمې یو مشر مولانا عبدالبصیر اورگزی مشال ریډیو ته وویل،
تاسو ګورو چې دغه نو ځوانان راغلي دي او پر امن احتجاج کوي. دغه خل نن د کورونو ته نه دي وفه شوي، نه خپل کورونو ته دی، الته سهولتونه شته نه، الته یو کور آباد دی چې په هغه کې د استوګنې قبیل وي، نه الته یو جماعت آباد شته دی، نه الته مدرسه آباد شته، نه الته سکول شته، نه د اوبه انتظام شته، نه د سړک انتظام شته، نه د هسپتال انتظام شته. په بین الاقوامي سطحه چې کوم انساني حقوق دي د یو قوم شمارل شي، نن دا قوم د هغه خپل د انساني حقوقو نه محروم دي.
د چارواکو لخوا د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په جواب کې تر دې دمه سندي ویل شوی، خو دوی وای تر څو چې د دوی د غوښتنې نوې منل شوی نو په پیښور کې به د احتجاجي ناسته دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان لپاره د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال پاکستان حکومت ولسته د بشري حقوقو په برخه کې پاتې راغلی دی. سازمان دغه راپور پرون خپور کړی چې پکې راغلی دی چې د 2014 میلادي کال نه تر اوسه په پاکستان کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده، او یوازې په 2013 میلادي کال کې بیا 14 تنه پانسي شوې دي. تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
پرون د ګل پورس د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی په 2013 کال کې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال په حق خپل کلن راپور جاری کړو چې پکې ویلي دي پاکستان د انساني حقوقو کونسل غړي ټاکل کېدو پر وخت د دې خبرې پخلی کړی وو چې د هر وګړي بنیادي ازادي پر ځای ساتلو سره د هغوی د تحفظ خیال به ساتي، خو تنظیم په دې خبره د تشویش څرګندونه کړې چې پاکستان د انساني حقوقو بنیادي چارې صرف نوټ کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی، ځکه چې د انساني حقوقو په خلاف ورزي کې کړ امنیتی سرتیرو پر ضد یې نه خو څه قسمه پلټنې او نه یې څه قانوني کاروایی کړې ده. دې سره سره د کمزورو طبقاتو پر ضد امتیازي قوانینو کې ترمیم کول، د مذهب سپکاوي قوانینو غلط استعمال مخنیوي کول، او د مذهبي اقلیتونو پر ضد د تشدد مخنیوي کې هم نه دی کامیاب شوې. ایچ آر سی پی په خپل راپور کې وایي نه صرف د 2013 کال په ټول ټاکنو کې درغلي شوې وه، بلکې د انتخاباتو وړاندې ټولو ګوندونو ته د کمپاین چلولو یو شان موقع هم ورنکړې شوې. د انتخاباتو په نتایج هغه وخت شکونه را پیدا شول چې امنیتی سرتیرو د ووټونو اچولو عمل وروستو د پولینګ سټیشنو کنټرول په خپلو لاسو کې واخستو او ټولو پولینګ ایجنټانو ته یې وویل چې یو سات وروستو راشي. د ترڅنګ رسنیو په انتخاباتو کې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو برخه اخستو موضوع هم راپورته کړه، خو د دې کوششونو هم څه نتیجې راونه وتلې. په یاد کال کې یو نمایه پرمختګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخې ته راتلل دي. د ذکر ده چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب الله محسود په مبینه پولیس مقابله کې وجل شوی وو. دا پیخه د پښتون تحفظ مومنت په نوم د یو غورځنګ جوړېدو سبب وګرځېده. دا غورځنګ د تیر کال فروری میاشت راهسې د ملک په مختلفو برخو کې د احتجاجي مظاهرو او جلسو د لارې د پښتنو لپاره خپل جایز حقونه غواړي. بلخوا حکومت او امنیتي ادارې وایي نه صرف د غورځنګ زیاتره غوښتنې یې منلې دي، بلکې ورسره د خبرو لپاره هم تیار دي، خو د دوی ځینې نارې د منلو وړ نه دي. ایچ آر سی پی په خپل کلن راپور کې د کډوالو او په ارزي توګه د بیکوره شو خلکو په حق لوي. د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا تر مخه چې پاکستان کې د زړو او نوي رجستر شو افغان کډوالو شمیره د 28 لکو نه زیاته ده، خو په ملک کې دا تاثر جوړ کړی شوی دی چې افغان کډوال په جرمونو او ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي او نشاندهي د دوی د زورونې او ورسره د بدې رویې نه کیږي او ځینې وخت خو د دوی پر ضد پورته کیدونکو ګامونو حوصله افزایی هم کیږي. دې سره سره د ملک دننه د 14,000 نه زیاتې په ارزي توګه بې کوره شوي کورنۍ تر اوسه خپلو سیمو ته نه دي لیږل شوي. په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب، راه نجات او ځینو نورو عملیاتو له وجې په لکونو کورنو خپلې سیمې پرېښودې وې. د سفران وزارت په وینا چې زیاتره کورنۍ یې خپلو سیمو ته لیږلې دي او پاتې کورنۍ به هم زر خپلو سیمو ته ولیږي. د پاکستان د بشري حقونو تنظیم په راپور کې د یادو موضوعاتو پرته په قانون سازۍ، امن او امان، په ازادۍ سره تګ راتګ کول، د خپلې رایې په ازادۍ سره اظهار کول، په جیلونو کې قید مجرمانو، زنانو، ماشومانو، تعلیم، صحت، رهایشي سهولیاتو او ماحول په شمول د ځینې نورو موضوعاتو په حق لپاره تفصیلات ورکړی شوی دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د تورو پیسو منځنی او ترهګرو مالی سرچینو نظر ساتونکو ادارې ایف اے ٹی ایف پاکستان ته د سپینوی لپاره وخت پرون پای ته ورسېدو. چارواکي وایي دوی له تور لیست څخه د بچ کېدو لپاره بشپړ معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکو ویلي چې په منی لانډرنګ کې مهم سیاسي چارواکي لاس لري چې سزا ورکول ورته ضروري دي، خو اپوزیشن ګوندونو دا په سختۍ سره رد کړی. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
اپوزیشن ګوندونو، مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټي په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت هغه اداوې رد کړې چې پکې ویل شوې دغه ګوندونو سیاستوال په منی لانډرنګ یا تورو پیسو مینځلو کې ښکېل دي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په لاهور کې پرون خبرلان ته وویل چې حکومت د خپلو ناکامیو پټولو او د اپوزیشن خلاف سازش په کولو سره خپل مخالفین بدناموي.
دوی احتساب ادارې ته وایي چې د مسلم لیگ نون پر خلکو فشار واچوي. عمران خان الته په پنجاب کې په غونډه کې ناست وي او ورته وایي چې د مسلم لیگ نون ګوند خلاف کیسونو ته زور ورکړي. نو دا یو سنجول شوی سازش دی.
د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری او د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شہزاد اکبر د اپریل په 14مه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشرانو شہباز شریف د کورنۍ او پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری نمونه واخیستل او ویل چې د احتساب ادارې سره داسې اسناد شته چې دغه خلک د تورو پیسو په منځلو کې لاس لري. شہزاد اکبر زیاته کړه،
کله چې یو څوک په بدل نوم له بهره پیسې دلته رالیږي یا یې له دې ځایه استوي، لکه د دوی کسانو چې کړي دي، دا منی لانډرنګ دی. داسې شواهد هم شته چې له دې ځایه به هم نغدې پیسې لیږلې کېدي.
اپوزیشن ګوندونه د احتساب ادارې لخوا د دوی د سیاستوالو خلاف روان کیسونه د حکومت سازش بولي. د پیپلز پارټي غړي او د سین وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مرتضی وهاب د اپریل په 15مه وویل چې حکومت د بلاول بټو زرداری له سیاسي شهرته په ویره کې دی. دی وایي له کومې راهیسې چې بلاول صاحب د اورګاډي په ذریعه خلکو سره نیغ په نیغه رابطه کول شروع کړي دي، حکومت په ویره کې دی. حکومت د الزام لګولو سیاست ته مخه کړې ده د فشار اچولو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرو د پیسو په سرچینو او تورو پیسو مینځنې یا منی لانډرنګ څارنې نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف د مې په 15مه پریکړه کوي چې آیا پاکستان په تور لیست کې واچوي او کنه. د ادارې پاکستان ته د اپریل تر 15مه وخت ورکړی و چې خپل سپیناوی وکړي. د پاکستان کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی پرون په کوټه کې مطبوعاتو ته وویل چې د خپلو کړو کارونو په اړه دغه ادارې ته معلومات ورکړي دي. د سیاسي چارو څېړونکو ایاز وزیر وایي د پاکستان حکومت دی د تورو پیسو منځلو مسله کې د سیاستوالو ترڅنګ د سخت دریځ ډلو مالی سرچینې په نخښه کې.
د منی لانډرنګ کیس زم ډېر د هر چا په سیا چا خبره ډېوی بلې کړي دي. په پاکستان د دغه ادارې چې کوم اوس په مئی کې به فیصله کوي، دا غوی هم باید چې لږ خپل سمت درست کړي، ځکه چې هر سړی دهشتګرد نه دی، څه مجبوریان دي، څه سیاسي، څه نور.
د تورو پیسو منځنۍ او ترګرو د مالی سرچینو د څارنې نړیوال ادارې ایف اے ٹی ایف پاکستان په دې لړ کې د سم کار نه کولو له وجې په خړ لیست کې اچولی و. بلخوا پاکستانی چارواکي دریز لري چې دوی په دې کار کې سنجیده دي، نو ځکه خواوشا یو سل اتاوی سخت دریز ډلې غیر قانوني ګرځولي او د سیاستوالو په شمول ګڼ نور خلک ممنوع الخروج اعلان کړی دي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوریدونکو د خبرونه نیمایي تر رسیدلی یو انیس اجمل را سره په سټوډیو کې ناشته ده د خبرونو لنډیز دی ورو.
کوټه کې شیا هزاراو له حکومتي چارواکو سره تر مذاکرات او د غوښتنو د منلو د یقین دهانه وروسته خپل احتجاجي ناشته بیگانه وخت ختم کړی ده. د پاکستان وزیر مملکت شریار افریدی، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او سن نور چارواکو پر ناوخته له احتجاج کوونکو سره د ملاقات پر مهال اغي ته د امنیت د وسلوالو پر ضد ګامونو پورته کول او د نورو غوښتنو پوره کېدو ضمانت ورکړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مومندو په غلنۍ سیمه کې د صحت انصاف کارډ او روزګار سکیم پرانیست کړی دی. نوموړي پرون په غلنۍ کې د لوبو په کمپلیکس کې یوې غونډې ته وویل چې د قبایلي ضلعو ټول مشکلات به هواریږي او د پرمختیا نور کارونه به هم هلته پیلوي. له افغانستان شمالي وزیرستان ته د ستنو شوو یو شمېر کورنیو غړو ویلي که د پاکستان حکومت دوی ته د خپلو ګاړو مالونو د بیرته راوړلو اجازه ورنکړه نو د روانې میاشتې په 13 نیټه به د غلام خان لاره د احتجاج په توګه وتړي. له روغزو څخه د پوځي عملیاتو له وجې د ماموسي قبیلې بې کوره شوو ځینو کسانو د خپلو غوښتنو لپاره له پرون راهیسې د پېښور پرېس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي شاوخوا 11 کال د کډوالۍ ژوند تیر کړ نو اوس د حکومت ورله د واپسۍ پر مهال سہولتونو ورکولو بندوبست وکړي. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر مملکت وای د تورو پیسو د ترګورو د مالی سرچینو د سرنې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ته د ټاکلي مودې مطابق د غیر قانوني ډلو خلاف د خپل کړي کار په اړه معلومات ورکړي دي. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف پرون اعلان کړی چې یو ډله به د روانې میاشتې په پای کې د پاکستان سفر وکړي چې دا شان له هیواد سره د قرضو په پروګرام خبرې وکړي. په افغانستان کې ګڼو اپوزیشن سیاستوالانو ویلي دوی به د شاوخوا 2.5 زره افغان سیاستوالانو قبایلي او دینی مشرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. د دې غونډې هدف له طالبانو سره په راتلونکي کې د سولې خبرو په اړه په ملي کچه یوې نتیجې ته رسیدل دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې ویلي د لیبیا په سرحد ترابلس کې د مخالفه ملیشو ترمنځ په روانو نښتو کې لږ تر لږه 1,200 کسان وژل شوي دي.
انیسا اجمل وای چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کو او وسوم دا چې د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي. احمد الله د ځینې ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اوري.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د فوزي عملیاتو وروستو په ملک کې تر ډېره حده د ترهګرۍ په پیښو قابو موندلې شوې. خو د ملک دننه پټ ځنې فساد خورونکو ته چې کله هم موقع په لاس ورشي نو د بېګنا خلکو وینې تویولو نه ډډه نه کوي. ورځپاڼه لیکي د استخباراتي ادارو د معلوماتو تر مخه چې داعش په لاهور کې د خودکش حملې منصوبه جوړه کړې نو دا اوس د امنیتي ادارو ذمهواري جوړیږي چې مبینه ترهګر او هغې سره د مرسته کوونکو معلومات دی وکړي او حمله دې ناکامه کړي. ورځپاڼه لیکي دا خدشه هم ظاهریږي چې ځنې نور ناقانونه تنظیمونه د منظم کېدو کوششونه کوي نو حکومت له پکار دی چې پر ضد دې د وسنه عملیات وکړي. دې سره سره په قومي اکشن پلان په مکمله توګه عمل درآمد پکار دی ځکه که په ملک کې د امن او امان صورتحال ښه نه وي نو ورسره سرمایه کاری متاثره کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي دا وخت نه خو په ملک کې انتخابات روان دي او نه څه هنګامي حالات دي خو بیا هم سیاسي درجه حرارت خپل عروج ته رسېدلی. د حکمران ګوند وزیران هر ورځ اپوزیشن ګوندونو مشرانو او زنغړو پر ضد سخت بیانونه ورکوي او په ملک کې د معاشي بدحالۍ، غربت او ګرانۍ زیاتېدو ذمہواره یې ګرځوي. نو بلخوا اپوزیشن ګوندونو غړي هم حکومت ته سخت جوابونه ورکوي او وینا یې دا چې حکمرانان ناتجربه کار او نااهل دي. ورځپاڼه لیکي موجوده حالات نه خو د ملکي معیشت لپاره ښه دي نه د سرمایه کاری او نه کاروبار لپاره. مهذبه قانونه په خپلو مسلو د سړکونو او جلسي جلوسونو پر ځای په پارلمان کې بحث کوي او د هغې د حل لارې لټوي ځکه چې دا یوه جمهوري طریقه ده. ورځپاڼه لیکي هر هغه منتخب استازی که تعلق یې د حکومتي ګوند سره وي او یا که اپوزیشن سره د پارلمان دننه چې هر قسم سخت بیان ورکوي خو بهر دې د صبر نه کار اخلي ځکه چې په قومي مسلو د سیاسي مناظرو صحیح ځای پارلمان دی. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان لخوا په وخت د دوایانو په نرخونو کې د اضافه نوټس اخستل یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي په ملک کې د وړاندې څخه دوایانې په ګران نرخ خرڅیږي او د موجوده اضافه لوجه د غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشو. خود حکومت پر وخت دیګام لوجه د اولس ته امید پیدا شوه چې د دوایانو په نرخونو کې کړې شوی اضافه به واپس واخستې شي. ورسپانه لیکي د پاکستانی رسنیو د راپورونو تر مخه چې ځنې کمپنو د نوې نرخونو والا دوایان سپلای ودرولې ده، کما چې د تشویش خبره ده، نو حکومت لای فورن نوټس اخستل پکار دي او وزیر اعظم چې کوم احکامات جاری کړي نو په هغه دي عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان د اپریل په 12مه په کوټه کې د شوی بریټ پاړه ویلي باید حکومت هزارګانو ته د خوندیتوب ورکولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ناقدین باید دا خبرې پرېږدي چې امریکا په افغانستان کې جګړه بایللې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
په جنوبی ایشیا کې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو مشر عمر وړایش د کویټې په هزار گنجی کې د اپریل په 12مه د برید په غبرګون کې ویلي دا پیښه په کویټه کې میشتې هزارا ټولنې ته د دوامداره دړکو ښکارندوی کوي. په سبزی منډی کې شوی په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه وژل شوي او ګڼ زخمیان دي. عمر وړایچ وایي هزاراګان د خپل مذهب له وجې د فرقهیزو ډلو لخوا په نښه کېږي او دوی په تیرو کلونو کې څو وارې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي. نوموړی وایي د هرې پیښې وروستو له هزاراو سره د خوندیتوب ژمنې کېږي، خو بیا حکومتي چارواکي په دې ژمنو عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت وعدې کړي دي چې په هیواد کې به د ټولو مذهبونو خلکو ته تحفظ ورکوي. سازمان زیاتوي حکومت باید د کویټې د هزارا ټولنې په مؤثره توګه د خوندیتوب لپاره ژمنې پر پالیسیو بدلې کړي چې دا شان د شاوخوا یوې لسیزې راهیسې روانې د هزاراو وژنې ختمې شي. بلخوا په فارن پالیسی مجله کې د نړیوالو اړیکو یو استاد پال ډی میلر لیکي د افغانستان په جګړه کې یوه خبره په مسلسله توګه مخې ته راغلې ده او هغه د ناکیدونو دا نظر دی چې امریکا دا جګړه بایللې ده. مجله لیکي کېدای شي چې امریکا په دې جګړه کې پاتې راغلې وی، خو که دا رښتیا وي نو لږه ډېره ذمهواري په ناکیدینو هم راځي. د مجلې په وینا ناکیدینو له لومړۍ ورځې راهیسې له افغانستانه د امریکا وتلو په اړه ناسمې اندازې لګولي او ویلي یې چې امریکا به په دې جګړه کې بریا ترلاسه نه کړي او له ناکامۍ سره به مخ شي. د لیکوال په خبره په تاریخ کې هیڅ هم له پامه نه شي غورځول کېدی، خو د ناکیدینو لخوا د افغانستان د جګړې ختمېدو په اړه له وړاندې څخه اندازې لګول او بیا دا نتیجه راوباسل چې امریکا باید افغانستان پرېږدي د شکست سبب کېدای شي. مجله لیکي امریکا په افغانستان کې د تیروتنې کومه موقع نه ده پرېښودې او ځینې هغه لاسته راوړنې چې په پیل کې ممکنه وي اوس امکان نه لري. د افغانستان جګړې په تیرو 1900 کلونو کې په ځینو خبرو کې تیروتنې شوې دي چې د ناکامۍ خطرې جوړې کړې دي. لیکوال پال ډی میلر چې د 2008 نه د 2009 کلونو پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ملي امنیت شورا په څنګه کې د مشر په حیث هم پاتې شوی وایي په خپلې د افغانستان جګړې په اړه تیروتنې لیدلې دي او د هغې پر ضد یې خبرې هم کړې دي. نوموړی وایي د ناکیدینو د امریکایي پوځ د ښو امیدونو په اړه شکایتونه سم دي. مجله لیکي چې کله هم ناکیدینو د افغانستان په جګړه کې د امریکا د ماتې خبرې کړې دي، د امریکا پوځ یې په ځواب کې دا اعلانونه کړي چې بریا ته نږدې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په سفر د امریکا سناتور جین شهن ویلي امریکا نه غواړي له افغانستان په بیړه کې خپل پوځیان وباسي. نوموړی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل که په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په موخه د خبرو پر روان بهیر کې خزې ورګړي شي نو دا به غوره وي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د مذاکراتو بل پړاو کېدونکی دی. تفصیل له اجمل اندورو.
مخکښې ډیموکراټي سناتوري جین شهن وویل متحده ایالات په افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نه غواړي چې له دې هېواده په بیړه د خپلو ځواکونو د ایستلو مسله تعقیب کړي. میرمن شهن چې د کانګرس د یو پلاوي په ترکیب کې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې ده، د امریکا په سفارت کې په یو خبري کانفرانس کې چې د لویدیځو رسنیو خبریالان وربلل شوي وو دغه راز ټینګار وکړ چې په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره خبرې مخته وړي، افغان ښځو ته هم باید د سولې په دغه خبرو کې فعاله برخه ورکړل شي. برمن شهن د امریکا د استازو د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې چې د امریکا پر پوځ څارنه کوي او هم د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یواځینۍ خزینه غړې هم ده. د فرانسې خبري اژانس د نوموړي له قوله وایي دلته مونږ واوریدل چې که د خبرو له لارې دغه لانجه هواره شي او هغه هم په یو سنجول شوي بڼه چې یو داسې انتقال پروسه یقیني کړي چې ټول اړخونه پکې ګډون لري، بیا هم دې ته اړتیا ده چې له افغانستان نه په بیړه امریکایي ځواکونه ونه ایستل شي. ډیموکراتي سناتورې میرمن شاهین وویل د کانګرس ملګري پلاوی په دې برخه کې ورسره موافق دی او د امریکا د حکومت دریس هم دا دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی غواړي له افغانستان نه د امریکا د 14,000 سرتیرو نمایي وباسي. د ټرمپ دې خبرې انتقادونو ته لاره هواره کړې چې ګواګي نوموړی له دې هېواد د ځواکونو په ایستلو له بیړې کار اخلي. میرمن شاهین وویل په دې اړه سنجول شوی دریس ښایي په ټویټونو کې چې اشاره یې له سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ ټویټونو ته وه چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یې کوي او خلک حیرانوي منعکس نه شي. شاهین چې خپله هم د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوازینۍ ښځینه غړې ده د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د فعال ګډون په اړه وویل چې ښځې باید له طالبانو سره د سولې په بهیر کې شاملې وي. هغې زیاته کړه له هغه ځایه چې دوی پوه دي که ښځې په دې پروسه کې ښکیل شي شاوخوا 15% چانس شته چې دغه خبرې به ډېر دوام وکړي. دغه ډیموکراتي سناتور دغه راز وویل چې که د سولې د خبرو نتیجه هر څه وي مهمه ده چې ښځې په مذاکراتو کې برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت له مخې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان مرکزي هیات په هغه لومړني لیست کې چې رسنیو ته رسېدلی یوازې دوه ښځې شامل دي. دغه امریکایي سناتور له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د فعال ګډون په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د قطر په مرکز دوحه کې د بین الافغاني خبرو یوه داسې غونډه جوړه شي چې پکې به پر طالبانو سربیره د افغان حکومت استازي او همدارنګه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او لورو نمایندگان برخه ولري.
په پاکستان کې افغان سفیر پرون د سین صوبې له گورنر او وزیر اعلی سره په کراچۍ کې ملاقات وکړ او ورسره د سوداګرۍ په ګډون افغان تاجرانو ته په ورپېخو مسلو او د کراچۍ بندرګاه په اړه خبرې وکړې. بلخوا د اقتصادي چارو ځنې پوهان وایي د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د داسې ملاقاتونو له وجې به تاجران او په ځانګړې توګه د افغانستان سره تجارت ته ګټه ورسېږي. نور حال د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې افغانستان سفارتخانی مشال ریډیو ته را لېږلې خبر پاڼې کې ویلي افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د ګل پورس په کراچۍ کې د سند گورنر عمران اسماعیل د وزیر الله مراد علي شاه او د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو سره بلابل ملاقاتونه کړي. خبر پاڼې زیاتوي دغه ملاقاتونو کې په دواړه خیزه تجارت او خصوصا د کراچۍ په بندرګاه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاوو په برابرولو او په اړوند ستونزو خبرې وشوې. دغه دوران د سند چارواکو افغان سفیر ته افغان سوداګرو ته د ورپېخو ستونزو د هواري باور ورکړو. د ملاقات په وخت په سیمه ییز صورتحال او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ په تګ راتګ او پولیسي او کلتوري اړیکو په پیاوړتیا هم غور وشو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د سند صوبایي اسمبلی غړي او د بلاول هاوس میډیا انچارج سریندر ولاسای اویل د دې ملاقاتونو وروسته په دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت پرمختګ وکړي. د وی ملاقات کې د خپل منځي سره خوخي په چارو خبرې شوې. دا شان افغان سفیر د تجارتي مقصدونو لپاره د کراچۍ بندرګاه استعمال او افغان تاجرانو ته په اروپیخو مسلو خبرې وکړې. نو دا ډېر ښه ملاقات وو او په داسې ملاقاتونو کې د ملکی ګټو په اړه نظرونه شریک کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغان سفیر او سند چارواکو ترمنځ ملاقاتونو په اړه څه نظر لري؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اسلامي نړیوال پوهنتون د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو داغه وینا ول دې ملاقاتونو په زیاته ګټه افغانستان ته رسی ځکه چې افغانستان زیاتره تجارت د پاکستان له لارې کوي.
کوم ملاقات شوی ری چې په دې باندې خبره شوی را چې چونکې کراچۍ چې دا د پاکستان یو اکنامیک هب دی او یو غټه بندرګاه ده او د افغانستان لپاره چې څومره شیزونه راځي افغانستان چې څومره اکسپورټ کوي نور ملکونه د هغه هم د کراچۍ په بندرګاه باندې اکثر کوي. نو په دغه حواله سره خدا ډېر زیات فروت او د ډېر ښه اثر په پاکستان یعنې د کراچۍ په شکل کې د پاکستان باندې هم ځکه چې کله په افغانستان خپل تجارت د کراچۍ په لار باندې د دنیا سره وساتي نو کراچۍ په معیشت باندې د هغې ډېر ښه اثر پرېوتی شي او افغانستان ته هم فایده کېږي.
د ډاکټر میراج الحق په خبره د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت ډېرې موقع موجودې دي خو له بده مرغه دلته ورځ په ورځ تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی او دا وخت د دوی ترمنځ د کال په سر یوازې $2 ارب تجارت کیږي کوم چې تیر کال $2.5 ارب و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خوست د ملي امنیت چارواکو پرون خبري غونډې ته وویل چې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو سلطان محمود خیرخوا د وجنې په تور یې څلور کسان نیولې دي. خیرخوا د مارچ په 15مه د خوست خار اړوند سیمه کې د دوه موټرسایکل سورو په وسلوال برید کې وجل شوی وو. تفصیل له نجیب الله لوهی له اورو.
د دوشنبه پر ورځ د خوست د ملي امنیت رئیس ډګروال محمد اشرف صافی د خبری ناست پر مهال خبریالانو ته وویل چې د خیرخوا په وژنه کې د پاتو نورو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول شوو کسانو په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
خیرخوا سره په ارتباط څلور نفر د عاملین نیول شوي دي، دوه نفر نور پاتې دي او دوی اعتراف لري په دې موضوع باندې چې دا کار مونږ کړی دی. نو انشاءالله نورم کار زمون جریان لري په دې ارتباط باندې متوقعي افراد هم دستګیرو. نو اوس موږ نه پټ شوي.
د خوست د ملي امنیت رئیس که څه هم په خپلو څرګندونو کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د تیاریو خبره وکړه، خو په دې وروستیو کې د مخالفینو لخوا په هدفي وژنو کې د بېغږه تومانچو استعمال د اندېښنې وړ وباله. د وویل چې تېره اونۍ امنیتي منصوبینو د دا ډول دوو پیښو مخه ونیوه.
زمان یه سرباز من دفعه رو که خود خوشبختانه زمان یه سرباز سر سلا و بعد سلا نبه استفاده سر پده بندیم دست کرده پده ترورست بنده ترورست ده تفنگچه خب کنه تفنگچه سر دزگیشو چه وزای منگه تر تحقیق لنده ده کارم جریان ده او دیگه یه رزمه که منگه یه عملیات رو کرده یه دو نفره منگه ده خب کنه تفنگچه سر ونیو دخمن دسی معلومی گیشی ده ده خب کنه تفنگچه رو دیر استفاده که.
د خوست ملي امنیت رئیس د یادولایت په شمیر سیمو کې د پوځي عملیاتو خبر هم وکړه. وی ویل چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره به هڅې ډېرې کړي. د خوست ملي امنیت رئیس ډګروال محمد اشرف صافی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې پوځي ادارو سره د امنیتي پیښو او تهدیدونو په اړه د معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
پرون په مومندو کې د خیبر پختونخوا کابینې غونډه وشوه چې پکې د اعلی وزیر محمود خان په ګډون نور وزیرانو ګډون وکړ. له غونډې وروسته اعلی وزیر د صحت انصاف کارت سکیم پرانیسته وکړه او د پرمختیایي کارونو د پیلولو ژمنه یې وکړه. دغه شان په غونډه کې فیصله وشوه چې د آیس نشو خرڅونکو او کارونکو ته به سزا ورکول کیږي او په دې لړ کې به د باقاعده قانون سازۍ کولو منظوري هم وشوه. تفصیل د شانواز ترکزی پر راپور کې ورو.
پرون په مومندو کې د صوبای کابینې په اجلاس کې د آیس نشې ضد قانون جوړولو منظوري ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې د نوکري پیدا کولو بحث هم شوی. د کابینې اجلاس ته وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د غلنۍ په جرګهحال کې وشو چې وروسته وزیر اعلی خیبر پختونخوا سپورټس کمپلیکس ته لاړ او هغه ځای کې د ځوانانو لخوا جوړ شوی د سپرلي د لوب ننداره وکړه. وزیر اعلی په دغه کمپلیکس کې راغونډه شوی ته په خپله وینا کې وویل
نن موږ د دوه دریو سکیمونو افتتاح وکړه، یو د صحت انصاف کارت
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انصاف روزګار سکیم ترڅنګ د انصاف صحت کارډونو پرانسته هم وکړه. ولی وروسته د صوبې وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی میډیا سره خبرې وکړې او د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پښتون تحفظ مومن سره خبرې اترې کوم ځای ته رسیدلې وی ویل
موږ هر چا سره مذاکرات ته تیار یو. موږ چې څومره د قبایلي سیمې سینیټرز ایم این ایز کوم الیکټډ خلکو او هغه بیسیکلی هغه आवाज اوچته د قبایلو لپاره، نو هغه خلک ټول موږ انوالو کړو. ټول چې څونه پی ټی ایم والے دی ای ټول سره مذاکرات شوی دي. موږ ورته بیا هم ویو چې بای دا زمونږ ملته دا زمونږ علاقه ده. دومره خر ریسپانس لا نه راغله، خو امید ده ان شاء الله تعالی چې کوم حل زلی منکو بلکې خلکو ته پکار ده چې مخته دی راځي، پولیس کې دی راځي، په نورو ینګ علاقان دی ای د روزګار پکار ده د
وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی پوینا چې را روانو لنډ ورځو کې د قبایلی ضلعو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو شیډول هم اعلانېږي او حکومت تیار دی چې انتخابات وکړي.
ویلج کونسل پورې جوړ شوی کونسل دا ټول تقریبا 702 دی کې دغه جوړ شوی دی ویلج کونسل اوس ان شاء الله تعالی چې 31 اپریل باندې دغه اناونس کیږي الیکشن شیډول د فاټا لپاره.
وزیر اعلی محمود خان په غلنې سپورتس کمپلیکس کې دغه لوبو کوونکو ته د محکمه سپورتس اینڈ کلچر لخوا د ګټلې شوې لوبغاړو ته راوړي ٹرافیانې هم ورکړي او د وویل چې هغوی به په لنډ وخت کې یو ور بیا راځي او په دې میدان کې به جلسې هم کوي او د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره به کارونه هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو استادانو پرون د پېښور پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د استادانو وینا و چې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار د صوبې زیاتره استادان نااهله یاد کړي دي او د دوی د وزیر د اعلان او د دغه بیان غندنه کوي. بلخوا د تعلیم مشیر زیالله بنګشوای د استادانو په اړه داسې کوم بیان نه دی ورکړی. البته یوې ادارې ورته ویلي ول چې په صوبه کې زیاتره استادان په ځینې مضمونونو کې پوره پوهه نه لري. تفصیل د خالد خان په راپور کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو زیات تر استادانو د تعلیم د مشیر دا بیان غندنه کړې ده چې پکې ویل دي د پختونخوا په سکولونو کې 80% استادان نالایق او نااهل دي او د دې په ضد یې د ګلپور د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې احتجاج هم کړیو. پېښور پرېس کلب مخې ته د استادانو د بیلابیل تنظیمونو مشرانو او استادانو یو احتجاجي لاریون وکړو او غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت او په خصوصي توګه د وزیر اعلی د پاره د تعلیم مشیر ضیا الله بنگشت په خپل بیانونو کې د استادانو بې عزتي نه کوي. د استادانو د اتحادی او مشر مزمل ترنابي اول صوبایي حکومت د تعلیم محکمه کې نور تجربه نه کوي او د استادانو د روزنې او تربیې سره سره دی دوی ته عزت او خپل مقام ورکړي.
احتجاج کم دی دا صرف د استاد د عزت لپاره دی چې زمونږ نه اهل مشیر تعلیم روزانه د استاد خلاف څه خبره کوي او هغه باندې استادانو ته دوک او درد ملاويږي.
دغه شان د استادانو د یو بل تنظیم مشر سویل حلیل وای چې حکومت دی د تعلیم محکمه کې اصلاحات په نصاب کې بدلون او د استادانو د پروموشن او نور فیصلې د استادانو په مشوره اوکلی.
آئے روز نوے نوے تجربی کی گی اور دا استاد دا مشاورت نہ بغیر کی گی لہٰذا استاد سٹیک ہولڈر دے منگ حکومت دا وای مطالبہ کو او حکومت خبردار کو کدا سے پالیسی دے روڑے چاہے کہ دا استاد مشاورت شامل نوی دا استاد ان پٹ شامل نوی لہٰذا اگا مطالبی او اگا پالیسی منگ تقابل قبول ندی.
خوب یاد تعلیم دا محکمہ دا پارا دا وزیر اعلی سلاکار ضیا اللہ بنگشوائی چی دا استادانو پاکلا ہغا دا سے بیان نہ دی ور او د استادانو د قابلیت او اهلیت معلومولو لپاره یو ادارې د دوی نه پوښتنه کړې وي چې پاغه کې ویل شوې دي چې زیات تر استادان په ځینی مضمونونو کې پوها او قابلیت نه لري.
غلط فهمي دا اوس وسه استادانو د ماسر منسوب کو با خیر او توازات هم کو مو د سه بیان مخ نه ورکړې او چا ورکړې د غي غي درازې مدارې د غي کوي بلاز بار بار د تاسو په تاسو سره ټیچران ته خپل هغه ته سکولونو کې توجه ورکړي مشمون ته توجه وکړو. سیاست د دوه کار نه سیاست د مو کار دی سیاست د ټیچر کار نه دی بلکې سکول کې موجود اوسي.
دغه راپور چې د ټولې صوبې د سرکاري استادانو نه د انګلیش ساينس اردو او ریاضي مضمونونو کې پوښتنه شوې وي په هغه کې 80% استادانو صحیح جوابونه نو ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په کورما کې په سلګونو ایکړ ځمکه باندې د ونو نالولو مهم پیل شوی دی. په مهم کې په ولسی خلکو نیالګي مفت ویشل کیږي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې حکومتي چارواکي یوازې خپلو نږدې خلکو ته نیالګي مفت ورکوي او نورو خلکو ته یې نه ورکوي. بلخوا د سیمې د زراعت د محکمې چارواکو دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې.
په کورما کې د زراعت محکمې د ونو او بوټو د کرلو مهم پیل کړی او چارواکي وایي چې په دغه کې 215 ایکړه ځمکه باندې د مڼو، مندتو، الوچو، غوزانو او مالټو باغونه ولګول او هلته د زیتونو باغونه هم د لګولو هدف دی. دا مهم هلته له مارچ میاشتې پیل شوی چې پکې تر اوسه یاد محکمې د ځایي اوسیدونکو په تعاون په مختلفو ځایونو کې د زرګونو په شمېر ځنګلي بوټي هم وکرل. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي د آبادۍ ورځې دي، نو امید لري چې د محکمې په مرسته کرل شوي تر 25,000 زیات ونې او بوټي به صحیح او په وخت رزرغون شي.
د ونې لګول یو د سوابو په نیال باندې هم زوري دی، بل د علاقې د موسم یو د علاقې خیقوین دپاره هم په خپله مو سره ولنټیر زکارن تو باندې راوکو. په مختلفو علاقو کې پلدورې ونې، ځنګلي ونې خاخې کړل شي، برونیا شوی دی، امید چې دی پرې د مو علاقې کې دا ونه بشین کېږي. هم
بلخوا د الشرزو زاید شاه دا الزام لګوي چې د مهم لپاره سیمې ته راغلې ونې او بوټي هغو تنانو ته د کرلو لپاره ورکړی شوي کوم چې نابلده دي او وروسته بیا هیڅ حفاظت نشی کولای.
د کی اکثر ته مخصوص کسونو ته ونه میروشي، لکه څنګه زه مثال در کوم، مخکې غوزون میروشي او مخصوص کسونو ته میروشي او سرشنان دي شي زنه وضو خوړو زنه څنګه خوړو. نو لګ دغه کسون په کور د کلو کلو کې کسون د چان کې حکومت ذمہداري کوم دي دي شي حفاظت کول شي په کور د مغو کسون ته ونه ویر کړی شي.
د تری منګلو ملک ثواب ګل هم په یاد مهم باندې ګوتې وچتې کړي او وای چې د زراعت محکمې چارواکي د میوه باغونه په مخصوص ځایونو کې پر سفر شونه او خپل تنانو ته غوی او ډېری غریب سیمې له وختونو راهیسې نظر انداز کړی دي.
په ورتنګینه ونه ساده تری منګل پوری اوس پوری وا ونه نه ملو شوی چا نظر کړی نه انجوز ولې مالک تر سین نه دار سی هیڅ څوک مالک تر نظر غوړي توجه نه در کړی په کوټه چې مالک ته خط و جوړ کی مالک ته څوک مخنر لوي.
بلخوا د سیمې د زراعت محکمې یو مشر انور خان دا الزامونه نه مني او وای موږ هلته چې کم باغونه لګولي او یا مو چاته ونه او بوټي د کرلو لپاره ورکړي دا تر یو شفاف نظام لاندې شوی او هیڅ داسې درغلي نه ده شوی. په کورما کې په دغه وخت یوازې د زراعت محکمې لخوا نه، بلکې د ځنګلاتو محکمې په شمول فوډ اینڈ اگریکلچر ارګنایزیشن په نامه یو غیر سرکاري تنظیم هم د ونو او بوټو د کرلو مهم روان کړی دی. معلوماتو تر مخه په سیمه کې په لکونه ونې او بوټي په عام ولس مفت ویشل شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په باګرام کې جاناغه له 1300 کلونو راهسې د زانو یا بت یا ډینګم چورته ویل شي د غیخ کار کوي. د اوس مهال له 100 زیات زانی لري. دی وای کله چې مرغان په دام کې ونیسي خوشحالیږي، خو چې کله یې په ډز ولي نو خپه شي. د جاناغه د ښکار د شوق په اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو.
د پسرلی ګلونه غوړېدلي. جاناغه په خپل پلرنی ټاټوبي باګرام کې جاله چولی او د زانو ښکار کوي. جاناغه ماشوم وو چې د مرغانو ښکار پیل کړ او نن یې په کور کې 100 زانی دي.
ما داسن 13 بودم.
زه 14 وم چې د مرغانو ښکار مې شروع کړ. هغه وخت مې هیله په ډزو وشتې. خو یو ورځ مې په اسمان کې ځانې ولیدې، خوښې مې شوې او ښکار مې پیل کړ. له 1.5 کلونو راهیسې دا شوق کوم. د ټپوسانو ښکار هم کوم.
شکار کولنګ شروع کړم. ولی از شکار کولنګ مې یګون 30 سال میشه کوم شکار کولنګ مې کوم.
د افغانستان اوږدې ناامنۍ او بیا د طالبانو په واک کې راتلل جاناغه پاکستان ته کډه کولو ته اړ کړ، خو چې وروسته افغانستان ته سونسو نو خپل زوړ شوق او کار یې بیا پیل کړ. د ده په وینا دا شوق ورته له خپلو مشرانو په میراث کې پاتې سوی.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار
مال خپل مشرانو د مرغانو د ښکار مختلف ډولونه زده کړی دي، ځکه چې هغوی هم ښکاریان ول. زما زامنو هم له ما ښکار زده کړی دی او تمه لرم چې په راتلونکي کې به مې دوه زامن ښکاریان شي چې دا رنګه له مرګه پس زما نوم او شهرت ژوندی پاتې شي.
جانغا د زانو نیولو لپاره پر مځکه جال خور کړی، خو په اسمان کې الوتونکي مارغان په ډزو ولي، هغه مارغه په ډزو هم ولي او بیا پر حالت خفا هم بی.
زنده شاگه دا جال میگریم، خوش مومه همو خلاص کدنشو واقع سشو پاتا.
من دیر خوشحال شو چه کلیو جنده مارغه پا جال که گیر ومینو چه غگونه راباسی و دا زان خلاصولو کوشش کبی. خو پا دیر خپا شو چه پا دزو ویشتل شوی حالت که ومینو او رسته پا وجلو پخیمانه یو.
با جگرم و خون میشم یک مای فضیو کیارم و والا بیجان کردیم.
د زانو او نورو مارغانو ښکار نه یوازې شوق دی، بلکې د پیسو ګټلو وسیله هم. د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د مارغانو د پلورلو او رانیولو واړه واړه بازارونه شته، چې یو هغه هم په کابل کې دی. شپېته کلن شاولی هم له دې کاروبار سره تړلی دی.
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند، د نیمه پیداګری شان است.
زیاتره افغانان غریبان دي، نو ځکه مارغان نیول خوښوي. د مثال په توګه دوی مارغان نیسي او د خرڅولو لپاره کابل ته وړي. ما یو مارغه رانیولې او په کابل کې به یې پلورم. په کابل کې خلک پر یو بل مارغان خرڅوي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.